بریتانیا ته د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سفر. خاغلی کرزی د بریتانیوي چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او یو شمیر سیاستوالو سره کتلې دي. ویل کیږي چې د دې ملاقاتونو موخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و. د افغانستان سیاسي کشالې ته د حل لار بین الافغاني مذاکرات دي. کرزی د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې څومره ښه رول لوبولی شي؟ په افغانستان کې د بریتانی اندېښنې وس سړي لمړی پر همدې د ملمنو سره خبرې کوم، او له ترکیې څخه د افغانانو د شړلو او د دوی د ستونزو په حق له په انقره کې د افغانستان د قنصل سره خبرې هم لرو. سلامونه، د امریکا غاک اتصال پروګرام ته مو هرکلای کوم. زه ګالیارنا نورستانیم. په بلخ کې د داعش د څو مشرانو د وژل کېدو ادعا. خلیل زاد وایي امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره همکاري زیاته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو لخوا په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د لوړپوړو غړو د وژل کېدو ادعا ته په اشاره ویلي دي چې طالبانو د دوه د تړون له مخې د داعش په وړاندې د مبارزې ژمنه او په خبره د داعش د یاد مشانه وژل کېدل دا هیڅ چې طالبان دا کار کوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویلي دي چې په یادو وژل شوو کسانو کې د داعش د خراسان څنګه والی او د قضا مشر مولوی ضیاءالدین، د داعش د خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی، او د یادې ډلې د نظامي تمریناتو او بنګ جوړونې استاد سلیمان تاجکستانی شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی د طالبانو لخوا د څو تنو نیول شوو متارزو ښځو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنت پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې څو تنه متارزې ښځې چې په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د منځنیو ښوونځیو بندیدو په خبرګون کې سولې اعتراض کړی و د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خاغلی بنت زیاته کړې چې راپورونه کې د راپورونه لمخې فاطمه محمدی، ملالی هاشمی او رقیه آسی چې په کابل کې د تیر ورځې اعتراضي حرکت کې ګډون کړی و نیول شوي او اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. خو په کابل کې د طالبانو امنیتي مسؤلینو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاودي مهمات پر ماشومانو ویجاړونکی اغیز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څنګه پرون یک شنبه په خپل ټویټر باندې کې ویلي دي چې په 2020 کال کې له 200 زیات ماشومان له جګړې زیاتې د ناچاودي مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. یونیسف ویلي دي چې یوازې تیره اونۍ په افغانستان کې 8 ماشومان د ناچاوده مهماتو د چاودنې په پیښو کې مړه شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دغو وسیلو سره یې دوبې کولې یا یې زړې وسمنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. سره له دې چې د طالبانو حکومت پر افغانان جنو او میرمنو د محدودیتونو له امله له نړیوالو فشارونو سره مخ دی. د طالبانو یو چارواکی وایي چې هڅه کوي چې په بهر کې د افغانستان د ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو کنټرول ترلاسه کړي. طالبان وایي چې غواړي له نړۍ سره ښې اړیکې ولري او په تعامل سره پر مخ لاړ شي، خو نړۍ د میرمنو د تعلیم او کار په ګډون د طالبانو یو لړ مهمې غوښتنې لري.
د طالبانو یو وایند ویلی دی د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د ډیرو سفارتونو مسولیت واخلي. زبی الله مجاهد په یو ویډیو پیغام کې ویلی دی چې د غوی حکومت لکتر لګه څوار لس وادونو ته ډیپلوماټان استولي او هڅه روان دي چې د نورو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مسولیت هم واخیستل شي. مجاهد زیاته کړی دی چې د پخوانی حکومت ډیپلوماټان هم په کابل کې د هغوی د بهرنی چارو له وزارت سره په همغږي خپل کارونه ته دوام ورکوي. دغه طالب چارواکي زیاته کړی چې د غوی حکومت ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او نورو عربي او افریقایي هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي دي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سفارتونو سپارل طالبانو ته رسمیت نه وربخي.
طالبان باید خپل فکر ته تغییر ورکړي او نړیوال غوښتنه دې ومني. کوم سفارتونه نمایندګیان یم چې طالبان ته ورسپارل شوي دي، دا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، ځکه دا هغه سفارتونه دي چې یا ګاونډي هیوادونه دي، هلته افغانان اوسیږي او دوی کاروبار لري او روابط لري.
طالبان په داسې حال کې د سفارتونو د کنټرول د ترلاسه کېدو هڅه کوي چې یادې ډلې پر افغان نجونو او میرمنو د کار او تحصیل محدودیتونه لیر کړي او نړۍ له دې کبله پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي. یو شمېر میرمنو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ.
جمعی از جنبش های اعتراضی زنان خواستند که با شروع شدن سال تعلیمی جدید، در حالی که باری دیگر در مکاتب برای دختران بالاتر از سن پیشنش در افغانستان مسدود هست و همچنان دختران دانشجو در افغانستان اجازه تحصیل را ندارند، بنابراین خواستند که یک باری دیگر به جاده ها بریزیم و حق انسانی و اسلامی خود را دادخواهی بکنیم.
به دوغو میرمون شمیر چی ترشلو تنو لگو پریگده چی انجونی خوانزهی تولانی شی او تحصیل زموگ سرخد ده شوارو نور کول. ویلکیگی چی طالبانو ده دوغو میرمونو ده اعتراض مخوانی وله او یو شمیر موتریزینی ونی وله.
ما تقاضا داریم که از طالبان ما را در نسخای سنخای بالا هم بانند و اگر ما را نمانند سنف 7 تا سنف 12 را تحصیلات خود را ادامه دهیم، آینده ما قدر سالی که ما 6 سال را خواندیم حرف می شود.
حقوق زن و مرد یکی هست، ما را حق داریم که تحصیل کنیم، درس بخوانیم. ما آینده نامعلوم داریم، آینده زنا بخی نامعلوم است چون که تحصیل نمی کنند، درس نمی خوانند.
در 2018 کال پاگست میاش که وقت رسید و روسته طالبانو در منزلاری حکومت ولی جمعه وکره، خو روسته سخت محدودیتونه ولگول او داس اقدامات وکرل چه در خلق و ازاده محدودی کره. پا ملگرو ملتونه که در افغانستان در دایمی اساس ولی سرپرست نصیر احمد فایق امریکا غاک سر پخپل روسته مرکه که ویلی اغجمنی چی طالبانو در خپل چلند بدلی دو پره در دوهی در خبرو پر محال نریوالی طولین سر کری بی طولی وقت در غیل رسید و روسته برعکس ثابت شوی. سمیع الله جلالزای در امریکا غاک.
د ارواخه د یو شمیر معتبر رسنیو د معلوماتو لمخې تیر ونی د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی بریتانیا ته سفر کړی او هلته د بریتانیوي چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینو چارواکو او یو شمیر سیاستوالو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ کرزی په لندن کې د بریتانیا د پادشاه دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سکرتر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. په خبر کې له چارواکو سره د کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالف ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزي دا سفر رسمي او که غیر رسمي و. تر اوسه د کرزي مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبره کړې. خو په لندن کې د افغانستان مخکيني سفیر طيب جواد بي بي سي ته ویلي دي چې لندن ته د خاغلی کرزی 15 روزنی سفر ګټور وو. د خاغلی جواد په خبره د مخینی ولسمشر د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول وو. او خاغلی د همدې موضوع په هکله د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. دا شیبه په پروګرام کې د سکایپ لارې دوه قدم من ملمنه را سره مل دي د ولسی جرګې پخوانی غړی خاغلی خالد پختون او د باور بنسټ مشر خاغلی نجیب آزاد. ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. پختون صاحب، د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په قطار کې بریتانیا په کوم ځای کې ده او بریتانیا د افغانستان د سیاسي کشالې لپاره څه کولای شي چې کرزی د بریتانیې د پاچا سره لیدلی؟
تاسو ته ستاسو ملمت آزاد سپت او ستاسو اوریدونکو ته لیدونکو ته در کوم سلام. په دې کې شک نشته نورستاني صاحب چې د کرزی صاحب راتک په داسې یو حال کې چې دنیا ډیر سخت لیواله ده چې په افغانستان کې د دوهې د توافقاتو ټول هغه کړنې یا هغه وعدې چې دوی د طالبانو سره کړی وي هغه پلیکی او عملی کی د بلی خوا څخه جهانیان سخت لیواله دي چې په افغانستان کې د هغه اساسي غشتنی چې مثلا د هغه جملې څخه یو د شوزو تعلیم دی سشکال یو ځل بیا هم دوی محرومه پات سول دای بل پالو دي خو د ټول شانو باوجود په افغانستان کې ټول سیاسيون په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دغه یو حالت په وجود راولي چې موجوده سرپرست حکومت د تعاملاتو په قبلي دوه سره چې جهان سره کړی دي او د عامه شمول حکومت پلي کول او عملي کول نهایت ډیر ضروری دي ځکه دا د جهان د پاره یو سر خط دی د دې ټول شان وڅنګه په داسې حساس شرایطو کې د پخواني ولسمشر راتګ ولندن ته موږ په یو ښه قدم بولو البته یو ښه هڅه ده خو که سړی دقیق ورته وګوري په دې کې چک رسته چې پخواني ولسمشر په ولندن ته راغی او هلته د ځینو چارواکو سره ولیدل
پښتون صدا چې دا هڅې څومره به نتیجه ولري دې مسلې ته هم راځم آزاد صاحب د افغانستان په مسله کې د بریتانیا اندیښنې مشخصا څه دي ستاسو نه نظر
سلامونه درنه تاسو په دلمن پښتون صاحب او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې بریتانیا نه یوازې د افغانستان په مسایلو کې خورا ډیر مهم رول لري بلکې تر ډیره بریده په افغانستان مسایل په تیر کې هم وسم د کنټرول په برخه کې هم یو خورا مهم لوبغاړی دی بریتانیا په سیمه کې تر ټولو ډیر هغه هیواد چې د افغانستان په مسایلو کې او سیمه ایزو مسایلو کې نفوذ لري هغه پاکستان دی او بریتانیا پر هغه باندې خپل ځانګړی نفوذ لري هغه اندیښنې چې بریتانیا د افغانستان څخه لري هغه نشلی وی چې هواد لري سیمه ایز هواد حتی هغه هوادونه چې طالبانو سره نن سبا یو غیر مستقیم غیر ډیپلوماټیک تعامل هم لري هغه هوادونه د افغانستان څخه چې کومه اندېښنه لري هغه د جغرافي څخه د بهګرۍ وده ده د جغرافي څخه د نړۍ په ځانګړي توګه د غرب او د متحده ایالاتونو د ائتلافیانو تهدید چې همدا اندېښنه برېټانیا هم لري خو دا ظاهري اندېښنې دي اما تر پردې شاته برېټانیا د افغانستان د خاورې څخه دومره اندېښنې نه لري لکه نور هوادونه چې لري هغه ځکه چې برېټانیا په دې سیمه کې ټول خپل تر ټولو مهم هغه ائتلافي هیواد چې د یغه جوړ کړی هیواد چې د پاکستان هغه په دې ډاډه دی چې پاکستان پر طالبانو باندې خپل نفوذ لري خپل کنټرول لري او طالبان نشته نه دلې چې او بخښي چې هغه د اروپا په ځانګړي توګه برېټانیا ته تهدید شي اما دا هغه کلیشئی الفاظ یا اندیښنې کوم چې په ظاهر په نړیوال سټیج باندې شریکیږي هغه یو مشترک اندیښنه ده د ټولو هیوادونو چې برېټانیا هم په دې اندیښنه باندې ټینګار کوي
بله ام پختون صاحب اوس دا چې څه د دې لامل شوی چې کرزای د برېټانیا د پاچا سره وګوري د نن په افغانستان کې کرزای خو په دې د هغه وخت نه چې افغانستان سقوط کړي او طالبان واکمن شي ویدی په افغانستان کې وو څو موده وړاندې د افغانستان څخه ووت او د ډیرو چارواکو سره د افغانستان نه بهر لیدل دي دا څه هغه څه د دې هغه موارد چې د دې لامل شو چې دا باید د چارواکو سره د بهرنیانو سره وګوري تاسو نو نظر څه دی
په دې کې چکرسته چې د انګلستان پاچا په موجوده ش البته په تیرو ټول سيزو کې د هغه پاچا یو سیمبولیک رول لري په انګلستان کې او وی ایگزیکټیو یا اجرایوي رول نه لري صرف مشورتي او تشریفاتي رول لري زه فکر کوم د ولسمشر سره د انګلستان در پاچا د وزیر خارجه هغه هیئت یا سکرټر اول سکرټر چې سره کتل دي هغه مهم شخص وو هغه کېدای شي چې مسایل کې ډیر جوړ او عمیق تللی او دا په دې کې چې څنګه ستل تاسو په خپل سوال کې دا خبره وکړه آزاد صاحب هم یته اشاره وکړه چې انګلستان په منطقه کې خصوصا د افغانستان په مسله کې زشت زیات مهم رول لري د امریکای بعد انګلستان اولین مملکت دی دوه مملکت دی چې په افغانستان کې هم ډیر قرباني ورکړي دي ډیر مصارفات کړي دي او هم الته د منطقې په ساته تاثیرات لري او خپل په افغانستان کې علاقه تر زیات ډیر لري کوشش کوي چې په افغانستان کې هغه څه چیر سی وی دی هغه ته په ډیر دقت سره وګوري او څنګه وکولای شي په افغانستان کې د یو عام شمول حکومت پر اوستلو سره د خپل وند ته تباروز ورکې به اصطلاح نو اوس به ټول خلک یته ماتل دي چې تکیږي او څه روان دي خو کزي صاحب راتک په دغه شرایطو کې زه فکر کوم چې مهم دي خلکو توجه یې جلب کړي حالات ته در ډیر ځای پر شاید یو څه نوې امید وروبخشي وګورو چې تکیږي
بله آزاد صاحب خاغلی کرزی لکه څنګه چې وړاندې ما هم ویل چې د پخوانیو او بهرنیو چارواکو سره یې لیدلی، آیا د خاغلی کرزی دا لید کاتبه په افغانستان کې د سیاسي بدلون د پیل لامل شي؟
ګوری د افغانستان وضعیت تغییر کوي، هغه که نن وي که کال وروسته وي، خدای مکه که لس کاله ونیسي، هر څومره موده چې نیسي دا وضعیت تغییر کوي. دا واکمنان چې اوس په څه ډول په واک کې دي، طالبان همدغسې په همدې شکل نه پاتې کېږي، او څه ډول واکمني د کوم سیاست تمثیل چې دی په افغانستان کې وي چې د بشر حقونه په ښکاره ډول نقص کېږي، دا دوام نه مومي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د یو ځای پیل کېږي. د افغانستان په سیاسي څیرو کې نن سبا تر ټولو هغه څیره چې هغه کولی شي د افغانستان په وضعیت کې یو رول ولوبوي او تر ټولو څیرو د سیاسي څیرو مهمه څیره وي، هغه د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي څیره ده. د پخواني ولسمشر چې تر اگست 2020 پورې ولسمشر ښاغلي غني، هغه باندې خورا ډېر پښتنې دي، هغه ډېر پښتنو ته لا هم جواب ګو دی. د تر څنګ دغه په حکومت ولې کې یا په کابینه کې چې کوم کسانو مهم غړي، هغه هم تر پښتنې لاندې د افغانستان په اوسني وضعیت راوستو کې. لکه ښاغلي کرزی هغه څوک دی چې هغه په متواتر ډول د بهرني سیاست مداران سره، بهرني حکومتونو سره خپل تماسونه هم ساتلي دي، او په تیرو واتو کلو کې د افغانستان په اجرایه قوه کې، یعنی په قوه کې مستقیما داخل هم نه وو، او هغه روابط چې دي هغه کولای شي چې ورو ولوبوي. په دې کې شک نشته چې د کاغلي کرزی دغه سفر افغانستان ته د بدلون یوه پیلامیه وي، هغه که په هر شکل وي دا وضعیت چې بدلون مومي، په دې کې تر ټولو مهم رول نن سبا د افغانستان په سیاسي کې کاغلي کرزی لري، او دا یو پایل دی.
بله، هغه څه چې پښتون صاحب خوشبینی چې و سازاد صاحب لري د کرزی د رول په حکله د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې، کرزی د افغانستان د داخلي موضوعاتو څخه ښه درک او پوهاوی لري. د دې سربیره د هیوادونو څخه د کرزی پوهاوی او د شل کلنې ډیپلوماسي څخه د هغه پوهاوی څومره په اوسنوي شرایطو کې د افغانستان د مسایلو په حکله هغه کولای شي چې ښه رول ولوبوي، او د هیوادونو سره د تعامل په برخه کې او د سیاسي کشالې ته د هل لارې پیدا کولو په برخه کې؟
زه فکر کوم چې خپل کرزی صاحب هم کوشش کوي چې د افغانستان سیاسیون چې د افغانستان په مسله کې داخل دي، نن سبا چې موږ تاسې د څو مخصوصو شوراګانو د لارې چې د نږدو کې اعلان شوي دي او یا پخوا اعلان شوي دي، ټول سیاسي اشخاص په افغانستان کې د افغانستان د حل لپاره هلې ځلې کوي. په دې قطار کې طبیعي ده چې کرزی صاحب یو د مهمو کسانو څخه دی. په 14 کاله مسلسل یا زیاتر په افغانستان د ولسمشری تجربه لري، او د افغانستان په مسایلو کې وارث او در ټولو شخه خبره دار چې دوی وسم فعلاً په افغانستان کې دي. خو دا ټول شانو باوجود د مهمه خبره ده چې دوی څونه کولای شي یا نور سیاسي څونه کولای شي چې پر موجوده حکومت یا پر سرپرست حکومت موجوده حکومت باندې دوی خپل تاثیر ولري، چې هغوی په دې واداره کې زما په عقیده اساسي غوښتنه فعلاً ده د ټول سیاسي نو د خواسه چې ټول هغه میانره او طالبان چې فعلاً په کابل کیږي او وګړي د اصلاحاتو غوښتن کیږي، د دوه هېر توافقاتو د تحقق غوښتن کیږي، پر هغو کار وکي او وګړي وجې توادار کی چې هغوی وکولای شي چې دغه تغییر ته عملی باڼه ورکړي.
ډیره مننه کوم پښتون صاحب. اوس بیا دلته دا مسله هم مطرح کیږي چې د کرزی د کتنو ته د طالبانو خبرګون به سی وي، او بیا به د ته اجازه ورکړي چې د افغانستان به هر سفر وکړي او کنه. ډیره مننه کوم د ولسی جرګې په خوانه غړی خغلی خالد پښتون او د باور بنسټ مشر خغلی نجیب آزاد صاحب، ستاسو د وخت نه کور مو ودان. د هرات په ولایت کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د ریاست چارواکي وایي چې په هر میاشت کې په نشه یي توکو شاوخوا 100 تنه متادین د ایران له خوا افغانستان ته شړل کیږي. ایران د افغانستان یو له هغو ګاونډیو دی چې ورتلونکو افغانانو کې یو شمېر په نشو اخته کیږي، او ډیری متادین په افغانستان کې د اعتیاد یو لوی لامل ایران یادوي. صفی الله احمد زئی په دې اړه راپور لري.
له ایران نه په شړل شوي معتادینو کې زیاتره هغه عادي کارګر دي چې ایران ته د کار کولو لپاره تللي وو، او هلته د معتادینو په وینا د ایرانیانو لخوا په نشو اخته شوي دي. د هرات د کډوالو ریاست د شمیرو له مخې هرې میاشتې کې شاوخوا 100 تنه په نشه یي موادو معتادین د ایران هیواد څخه هرات ولایت ته شرل کیږي.
پاره میاش کې تقریبا سل کسان د جمهوریت اسلامی ایران د خواڅخه ردی مرز کیږي او افغانستان ته شغه په مواد مخدر باندې چشي مبتلای چې تقریبا په یو کال کې د دوی تعداد خو یو زر دوه سوه کسان ته رسیږي چې په هغه کې مثلا ښځې مسته ماشومان هم سته.
په نشه یي موادو د اروګ دي کارګر چې تازه له ایران څخه شرل شوي وایي چې د ایراني کار څښتنانو یا کار فرمایانو له لورې د نشه یي موادو استعمالولو ته هڅول شوي وو.
صاحب کار ما رو تشویق کرد، گفت بیاین مواد مخدر بکشین و این دوری شما حس نمیکنید، دوری خانواده را حس نمیکنید و خستگی کار رو حس نمیکنید. همینطور یک هفته، حدود یک هفته دو هفته همینطور کشیدیم، دیدیم که همینطور مبتلا به مواد مخدر شدیم.
ما بسر کار بودم، برنامه کار میکردم و دیدم که سرهنگ داخل شده، آمده من از سر کار جمع کرده آورد و آگاهی از اینجا لده مرز کدگه آورد به افغانستان.
در چار و یاشمه شنون که در اندخنه پت سرگندول و سره داده هواد لپاره یا بلوی ننگوه نبولی چه و طولانی که در گرن استون زلامل گرزی. در چار و در شنون که محمد رفیق شهیر پا باور در طالبان و حکومت در اقتصادی استون زلامله در در استونزی در هواره وسه نلری او وای پا در برخه که سیمهیزی همکاره ایتا ارتیالی دل کیگی.
دولت افغانستان در همانگی با دولت ایران و کشورهای همسایه و پای سازمان ملل متحد هم در اینجا کشنده شده یک مبارزه جدی علیه از این صورت بگیره و کمک های بیایه تا ای افراد یا تداوی شوند و اینا ترک داده شوند. در غیر از هر روز ای عباد از این وسیع تر میشه، اگر جلو از این گرفته نشه هر معتادی که داخل جامعه میشه بدون شک چندین نفر دیگر آغشته میسازه.
زرگون افغانان په داسې حال که په نشه ای مواد وقت شوی چه د بیکاری لعمل گاونده و ایوادونو په تیر بیا ایران ته د کار کولو لپاره تللی وو. د یو شمیر معتادینو په خبره د نورو لاملونو ترڅنګ یو شمیر افغان کارګران د ایرانی کارفرمایانو له لورې د زیات کار اخیستنې په موخه د نشه‌یي موادو استعمالولو ته هڅول کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
بلخوا د ترکیه د مهاجرت عمومی اداروی چې نږدې شپږ سوه تنه افغانانی چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلی دي. د ادارې وړ مشبه وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواده ایستلي چې د هغو په منځ کې 1598 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت د عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 12مې تر 23مې پورې په خپله خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولې دي. د همدې مسلې په هکله په انقره کې د افغانستان سفارت کنسول پسرلی حکیمی سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکایپ لاري په پروګرام کې را سره مل شوې ده. سره سره پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشي. لومړی پښتنه به داسې مطرح کوم چې ترکیه وخت په وخت افغانان افغانستان ته لیږي، دغه کوم افغانان دی؟ ولې ترکیه افغانستان ته استوي بیرته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه امید هیله تاسو او تاسو قدرمن لیدون کوته. لومړی خود مخکې دی چې په دې موضوع راشه، موضوع باید وایم چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د غیر قانوني مهاجرینو د لیږلو په اړه چلنج شی نشته، ځکه اول باید حقوقي چوکاټ تنظیم شي بیا دا کسان ولیږل شي. تاسفانه لا تر اوسه په دې اړه کوم سند موجود نه دی. هغه کسان چې د ترکیې هیواد ته په غیر قانوني توګه راځي او دلته د ترکیې د پولیسو لخوا د امنیتي ارګانو لخوا نیول کیږي او دوی بیا بیرته ستنېدلو کمپونو کې ځای پر ځای کېږي، هغوی بیرته هیواد ته ستنول کېږي. خو د دې لپاره واضح خبره ده چې سیستم موجود ده. هغه داسې دی چې د افغانستان سفارت په دې اړه او همداراز د افغانستان کنسولګری په استانبول کې چې دوه حوزې ده، مکمله ترکیه او هر ارګان خپله حوزه کې کار کوي. د افغانستان سفارت کوم ولایتونه چې د افغانستان سفارت پورې اړه لري هغوی یو هیئت لیږي کمپونو ته، او په کمپونو کې له هغو کسانو سره چې دوی غواړي افغانستان ته په خپله خوښه لاړ شي، البته هغوی ته سند ورکوي د بیرته ستنېدلو. د دلته باید یادونه وکړم چې د نړیوالو اصولو لمخې درې معیارونه باید په نظر کې ونیول شي چې کله مونږ هغه سره کله د غیر قانوني مهاجرین سره مونږ کتنه کوو هغه دا چې دوی اول باید خپله خوښه یا ولنټرلي باید دوی ووایي چې مونږ ځو او دوهمه دا چې په تدریجي ډول وي باید دا د بیرته ستنېدو پروسه او درېیم هغه انساني کرامت باید په نظر
بلې حکیمي صاحب اوس ترکیه څومره دغه نړیوال اصول دوی په نظر کې نیسي او بله خبره دا چې آیا دغه افغانان چې افغانستان ته استول کېږي آیا ستاسو د سفارت سره په مشوره دا کار کېږي؟
زه داسې باید ووایم چې لکه څنګه ما چې مخکې ویل دوی حوزې دي په ترکیه کې چې یوه حوزه یې په انقره پورې مربوطه ده او بله په استانبول پورې. کومه حوزه چې په مونږ پورې مربوطه ده مونږ هیئت لیږو هغه کمپونو ته چې هلته مهاجرین موجود دي او د ترکیې د مهاجرت اداره مونږ ته احوال رالیږي چې په دغو کمپ کې دومره شمېر تعداد مهاجرین موجود دي او د دې ډلې څخه دومره یې په خپله خوښه دي. نو مونږ کله چې کمپونو ته ځو د هغوی څخه پوښتنه کوو، البته د انقره حوزې پورې کومه چې په مونږ پورې مربوطه ده او دغه اصل مونږ ډېر په ټینګه رعایت کوو چې دوی ته وایي آیا تاسو په خپله خوښه ځئ او که نه ځئ. یعنی هلته زموږ له خوا نه اجبار موضوع مطرح نه ده. هر افغان چې کله په خپله خوښه وایي چې دوی ځکه ډېر لاملونه دي چې افغانان بالاخره دلته راشي په کمپونو کې وي د بې سرنوشتۍ له حالات سره مخامخ وو. اکثره کسان درې ځلې مونږ دوی سره مصاحبه کړې ده، په درېیم ځل چې درې واره ورغلي وي چې زه بالاخره ځم ځکه مونږ برخلیک نه دی معلوم او ترکیه کې هم شرایط ښه نه دي. نو هغه کسان چې په خپله خوښه دوی افغانستان ته ځي مونږ مجبور یو د نړیوالو اصولو له اړخه چې دوی ته
حکیمی صاحب دغه افغانان د ډیرو مجبوریتونو له مخې وطن پرېږدي، په ډیرو ستونزو ترکیې ته ځان رسوي. ستاسو سپارښتنه دغه افغانانو ته څه ده؟ او بل دا چې تاسو ویل چې دوی په خپله خوښه بیا افغانستان ته ځي، نو دوی چې په دومره ستونزو تر ترکیې پورې ځان رسوي نو څنګه بیا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ځي؟
هدف د خپل خوښې هدف هغه موضوع ده چې کوم چې په کمپونو کې دي او د دوی د کورنیو چارو وزارت له خوا دا چې په بېلابېلو طریقو پرته له دې چې کمپونو ته راشي هم کېدای شي استول شوي وي، حتی زموږ سره یې بیخي لیدلی نه وي، ځکه دې هېواد کې شرایط خصوصا د ټاکنو څخه مخکې یو څه کړکېچن دي. او زما خلکو ته سپارښتنه دا ده چې ترکیې جمهوریت ته کله چې غواړي راشي کوشش وکړي قانوني توګه خپل متاسفانه قانوني توګه ملاره نشته. د ترکیې وضعیت په هغو کچه په هغو سره ښه نه دی چې دوی دپاره یو ښه ځای اوسي، ځکه اوس مهال ترکیه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده او په ځانګړې توګه مخکې د انتخابات ده چې دلته د حاکم حزب مخالفې ډلې هم د مهاجرین موضوع په یوه حساسه موضوع باندې تبدیله کړې ده. نو دوی هېڅ لیوال نه دي چې نور غیر قانوني مهاجرین ته دلته دا استوګنه او یا هم د کار زمینه برابر کړي، چې اکثریت یې یا کمپونو ته وړي او یا هم دوی پرته له دې چې کمپونو ته راشي د فلسفي را نور هېوادونه چې دوی متاسفانه دي نیول کېږي. یعنی دوی نامعلوم برخلیک سره دي
په انقره کې د افغانستان سفارت کنسول پسرلی حکیمي صاحب ستاسو دو وخت او معلومات څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان. ډیر قدمه لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاکه لاس فارم خیچر.
سلام درنو او قدر منو لیدونکو زرنا دورانی غرزنگم او تاسو د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ ته خراغ لاستویم. د ملواکی دریتنو اوسیدونکو په 2018 کال د بلک سپیس پنسټ کې خوچې د تورو او غنم رنگو وګړو سره مرسته وکړي، د رواني روغتیا او د درملنې سره بلد کړي. د 2018 میلادي کال په اوړي کې دریس د ملواکی خار په زړه کې د تورانو ژوند مهم دی په نامه د یو لارون رهبری هم کوله. پام وکړئ په دې هکله د مستند فلم ته.
Hey, سلام ټولو ته، زما نوم کوری فیلز دی. ډیر اسما او ډاکټر ایناس د دې پیلو کو ځکه چې موږ خپل د ذهني پریشانو په ځانګړي توګه د ذهني ټکانونو څخه کړیدلو. کله چې به زما شاوخوا خلکو راته ویل چې ای ته ولې خبرې نه کې، ما د درملنې د اړتیا په پوهېدو پیلو کو چې دې هدف څه دی.
موږ ډېر داسې داخلي ټکانو لرو چې ورسره مخ یو فکر کوو چې عادي موضوع دی. تاسو پوهېږئ چې یو ډول ساتوي او یوازې زغم وي.
ته دا نزده کوي چې څنګه زیان غلی شي. زه هغه څه کوم چې ټولنې راته ویلي دي چې د یو نارینه په توګه باید پیاوړی، سنبال او مرستندویه او ټول هغه کارونه وکړم چې درته پکار دي.
زه فکر کوم چې د دې ډیره برخه له هغه فکر څخه سرچینه اخلي چې وایي تور او غنم رنګ خلک مقاوم دي. موږ مقاوم یو، ځکه نو باید داسې
وو. بالکل همداسې.
شه دا چې زموږ په ټولنه کې تورو او غنم رنگو نارینه او ته په دندو او دغه راز په کورونه کې دوه برابر کار ویل کیږي، دغه احساس ورکول کیږي چې بیا د ژوند په ډیرو اړخونو کې همدا ورته ویل کیږي. څه فکر کوي چې په ورځني ډول مو رواني او فزیکي فعالیت څومره ځپې؟ ایا دې ته مو کله فکر کړی دی؟
د ملواکی درې تنو اوسیدونکو ډاکټر لیا ناکس، ډیر سمیت او کوری فیلس په 2010 کال کې د بلیک سپیس بنسټ کې خود چې د تورو غنم رنگو سره مرسته وکړي او د رواني روغتیا درملنې سره بلد کړي.
اے ګرانه، باکس راغستلی سي؟ هغه زرغور باکس ترتوز ټول شان ولرم او په دې ډاډه سم چې موږ ټول هنري آثار په یو ځای دي. زه د امریکا په یو بیوازله برخه کې رالوی سوی یم. مور می یوازې به خاوند و، زه او ورور می ورسره و. په همغه وخت کې موږ د سرپنا یعنی د غریب وګړو ته په پروژو کې اوسېدو، تر هغه چې مور می په دې وتوانېده چې په ویسکانسن کې د سکرټری په توګه دنده واخلي، چې له هغه ځایه بیا د ویسکانسن ایالت تر ریاست رسیدلو پورې کار وکړي.
زه په دې کې تخصص کوم، مثلا هغه زما مسلک دی.
I grew up with only my mom.
زما د مور سره را لوی شوم او هغه می د ژوند ډیره برخه جوړه کړې ده. زما خويند تر ما ډیره مشرانه وی او زه ماشوم او تر اوسه پورې ز او مور می ټول وخت سره یو ځای و. زه د مور نازولې وم.
ته
ورش ته پوهه؟ I
was growing on that by the way. I think for me I'm a dreamer.
زه فکر کوم چې زه هیله لرم. زه هیله لرم او خوخیږم چې ترلاسه کول لپاره سخت مبارزه وکم، ځکه چې زه ګومان کوم چې بخت ډیره کم عمل تیار سره کوي. زه توانیدم چې د الاباما د کرنیز او مخانیکی پونتون څخه بشپړ سکالرشپ ترلاسه کړم. خو لاندرم ځکه چې لور مې درلوده او و مې غوښتل چې د پلاروالۍ مسولیت پزای کړم. ما همدا غوښتل پاتې شوم، ځکه دلته په ویسکانسن کې پاتې شوم. د لنډ لارې پر ځای مې اوږده لاره وټاکله او د دې ارزښت هم درلوده.
زما په ژوند کې زما مور ډیره پیاوړې تکیه سره لدی چې موږ ډیر پیسې نه درلودې، خو دې به زموږ ټولې اړتیاوې را پوره کولې. زما نیکه به زما د اړتیاو وړ توکو د برابرولو لپاره تر پلورنځي پورې پرله پسې تګ راتګ کاوه، او بیا بیا د غلو او لټمارو لخوا د پلورنځي پر لاره ولټول سو او وکړول سو.
My mom
ما چې کوم خونځه ولست ډیره په کیسپین پوسټي وو. زما مور غوښتل چې زه تر ټولو با کیفیت تعلیم وکم او غوره سرچینو ته لاسرسي ولرم، ځکه یې نو زه د 260 پروګرام ته شامل کړم چې تر ډیره خاري ماشومان ته ډیر د وخت ویخیدل دي چې له خار په بسونو کې پرانست سیمه ته لاړ شي. او ما چې باید ځان رسولې او په 5:45 دقیقو مې په خونځي کې ازي ورکولې، نو په 5:30 باید لمړی بسته پورته شوې وي. خونځي ته پر وخت تر رسیدو لپاره ما ته لازم و چې درې مختلفو بسونو ته پورته شم. د خونځي په لمړي کال مې د یو ټولګیوال کور ته تک پیل کو. په یاد مې دي چې د یوې غرمنۍ د وقفې په وخت کې د هغې مور راغله چې خپل کور تر نظر تیر کړي. ما ته یې وکتل او خپل زوی ته یې ویل، ای ناستی عمومي خونې ته راشه، زه غواړم چې یو څه درته ووایم. تر دې وروسته بیا زه ونه توانیدم چې د ماشومانو هغه کور ته ورشم. هغه وزیر راته ونه ویل، خو وی ویل یې چې تر دې وروسته به په کور کې غرمنۍ نه کوي. زه تر یو وخته ونه پوهیدم تر څو چې مې ولیدل چې نور ماشومان بیا هم د هغه کور ته ورتلل. ما مې مور ته دا نه شو بیانولی، ځکه چې هغه خپه کېدله او په دې بیا ډیره خپه کېده چې زما سره داسې چلند شوی دی، ځکه مې د ځان سره وساتل.
د توران جون مهم دی. د شلم کال په اوړي کې د درس ملواکي خر په زړه کې د توران جون مهم دی. د لارن رحمري کوله انتر لومړی لارن مخکې زه په دې ډاډه نه وم چې زه به بیرته کور ته ستون شم، ځکه چې یو ورځ وړاندې ملواکي په همدغه ځای کې د ښي اړخ ډله وه چې وسلې ورسره وې او هر څه لړزول، ځکه نو زه نه پوهېدم چې دا به څنګه پای ته رسېږي. او دا مې په ځن ډېر سخت فشار راوسته و چې تحلیل یې کړم او پایله ونګیرم. دا کېدای شي ستا دپاره لارونیال وګړي د خپلو وسلو او ټولو هغو سیزونو سره چې لرلې ما ته راغلل چې خبرې راسره وکړي. راته ویل، ګوره ځوانه، تاسو پوهیږئ هر چا غوښتل زما سره خبرې وکړي. ګوره مونږ رښتیا غواړو خبرې در سره وکړو. او هغه شخص یاد تکړه، هو مونږ په رښتیا غواړو چې بدرګه وکړو او ستا لپاره یو ډالۍ هم لرو. زه نه پوهیږم چې د به ولې داسې کول، خو ډالۍ یوه مرمۍ ضد واسکټ و.
د خونځي د ورستي کال په ورسته کې مې مور راتویل، ګوره کوری، زه د سینې سرطان لرم، غواړم وپوهیږم چې بلګام به څه وي. زما مور زما د کالج یا پونځي په لومړي کال مړه شوه. حتی په جنازه کې چې ټول جړل، زه نه پوهېدم چې څه به کوم، ځکه چې د پاییز غم راله غاړې شوی و. د عواطف او خفګان احساس راڅخه پاتې و. غوښتل مې چې وپوهېږم چې د راتلونکي وخت خواړه به له کومه راځي او چیرته به اوسېږم. په همدې حال کې زما د کورنۍ راپام شو چې د دغه زلمي مور مړه ده، خو وی نه ژړل. په دوم کال کې زه د لومړي ځل لپاره رواني مشاور ته معرفي شوم. هغه یو سپین پوسته سړی و او زما د استوګنځي څخه په 13 دقیقې واټن کې اوسېدو. زه فکر کوم چې زموږ د رواني درملنې برخې لږ یا ډېرې داسې وي چې ما به نوموړي ته د تورانو کلتور تشریح کوو او یا به مې هغه موضوعات ورته بیانول چې زه هغه وخت ورسره مخامخ شوی وم.
I'm stuck in my ways, you know. The times was different, that type of stuff. هغه وخت د موضوعات بدل ډول تاسو پوهیږئ چې تاسو د سند ذکرې چې هغه ناسم وي، تاسو هیڅ غلط کار نه کوئ، خو دا بل ډول حالت دی. خو زه فکر کوم تاسو رښتینی یاست. د رواني درملنې زموږ دغه تجربه تاسو پوهیږئ دا زما لپاره هر څه دي. دا ماته ځکه ډېر مهمه ده چې دا زما لپاره یو ډول درملنې لومړی تجربه ده. کله چې موږ ته بیا وکړو چې د نورو خلکو سره مرسته وکړو، زه هم سره یم چې ملتیا وکړم. زه مشر نه کوم، خو ټول یو شی یو.
زه داسې یو پړاو ته رسیدلیم چې ریښتیا درته ووایم، یوازې داسې یو چا ته اړتیا لرم چې خبرې ورته وکړم. زه غواړم په داسې چاپېریال کې د پاملرنې جوګه شم چې زه د خوندیتوب او امنیت احساس پکې وکړم. تاسې پوهیږئ وګورم چې څنګه کیږي.
د جون 15 زما د مور د تلین ورځ ده او کله کله دا نیټه د اونۍ د کاري ورځو سره سمون خوري، خو زه هر کال خپل کارځای یا دفتر ته وایم چې ګورئ زه به په دغه ورځو نه توانېږم چې کار ته حاضر شم. د دې دپاره ژوره تند او پراخ اړتیا ده، په ځانګړې توګه چې دا رواني درملنه د دغو خلکو دپاره په وړیا توګه وړاندې کیږي. د رواني مشورې دا ګروپي درملنه هغه تجربه ده چې یوازې په ملواکي کې نه بلکې په ټول هیواد کې ورته اړتیا ده.
It was something that was always needed. However,
دا هغه څه دي چې هر وخت یې ورته اړتیا وه، خو د مېستراتګ انګیزه یې د هغه وخت د چاپیریال څخه سرچینه اخلي، لکه څنګه چې هغه لاریونونه چې دوریس پکې شامل وو د څرګندې بې احترامۍ سره مخامخ وو. د هغه پر ځای چې کووید هم وو، انساني وژنه هم ترسره کېده، یو او بل ځای ډېر نور قتلونه کېدل او د هیواد په کچه مطرح کېدل. نو زما په نظر د بلک سپیس د نظریاتو له مخې دا هر وخت اړینه ده.
دا یو ډول د ناراحتۍ احساس رامنځته کوي چې کله له ټوکو څخه راواوړي ها وایي چې زه نه احساسوم، زه ښه احساس نه کوم. دا هغه ډول بدلون دی چې موږ نوی ورسره عادت.
لکه د زیان ګالل او د ته ورته موارد چې تاسو یاد کړل، نارینه ته په ځانګړي ډول تور پوستو نارینه ته نور خودل کیږي. تاسو پوهیږئ چې دا یو بده پدیده ده چې موږ باید زغمو.
زما په باور لومړی خو موږ دلته ډېر یعنی بیخي ډېر مثمر بحث درلود. زه یوازې غواړم وپوهېږم چې تاسې د نن بحث څخه څه واخیستل او ګروپ څنګه وو. یوازې په یو دوو او یا پنځو کلمو کې راته ووایاست، ځکه زه غواړم وپوهېږم په دې ګروپ کې د حضور په هکله ښه یا بد، مثبت یا منفي راته ووایاست.
زه په دې خونه کې د موجود اقلانیت د کچه پاک له فکر کوم چې وینم یې. زه فکر کوم چې په دې برخه کې تر ټولو غوره بیلګه دا و چې د خپل سین د خلکو څخه زده کړه څونه ارزښتمنه ده، او اقلانیت باید یوازې تر ځان د شل دیرش یا څلوېښت کاله مشرانو څخه رانیسي. د ژوندانه تجربې د اقلانیت سره مرسته کوي، او دا تجربې د څلور دیرش کلن او پنځه ویشت کلن څخه هم ترلاسه کېدای شي. او زه فکر کوم چې په زړه پورې، په رښتیا درته ووایم چې په زړه پورې وه.
دا ډیره ښه تفریح وه، ډیره خوندوره، او دا چې د ټولو سره پیژندګلوي وسوه. د یو چا سره په لومړي ځل کتنه کې په دې کچه ژور باس هر وخت نه وي ممکن، نو دا ډیره خوندوره زمينه وه. زه فکر کوم چې د رواني درملنې او ګروپي رواني درملنې دغه ډول څخه ډیر خلک ګټه اخیستلی سي، تر څو وکولی سي چې خپل احساسات او هغه څه چې دوی په ژوره توګه په ذهنونو کې ساتلي دي راوباسي.
خکاره خبره ده چې زما مور به ډیره خوشاله وي، ډیره به آرامه وي، ځکه چې زه په دې برخه کې کار کوم او هڅه کوم چې په ملواکي کې، او هیله من یم چې دغه راز د هیواد په کچه د خپلې ټولنې خدمت وکړم.
د 2021 کال د اپریل پر 14 نیټه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به افغانستان ته وځي. د 2021 په جولای کې د افغانستان تر نیمایي برخې طالبان نیولې وي، چې دا په داسې حال کې و چې میرمنې خپلې راتلونکي ته اندېښمنې وي چې انساني او مدني حقونو ته به څه ورپېښېږي. د دې سختو حالاتو سره بیا هم ښځې د دې هڅه کوي چې د دې سختو حالاتو سره مقابله وکړي او ځان تسلیم نه کړي. یوه له دوی 13 کلنه شکریه بهمنی د افغانستان د مویتای د ملي فدراسیون غړي ده. هغه په 2019 کال کې د مویتای په آسیایي اتلولۍ کې د سرو زرو مډال هم وګټه. پام وکړئ د شکری بهمنی د ژوند کیسې ته.
Thank you.
زه شوکیه بهمنی یم. زه د افغانستان د متحد ملی فدراسیون یو غړی یم. زه 13 کلنه یم. په افغانستان کې د ښځو لپاره بیل قوانین دي. متحد تر سره کول لکه د تابو ماتول د سیدي. ما خپل ګرځن د ټلیفون اخسته دي. کله چې موږ ته فایل کړه ما درک کړ چې اواز د ځان د دفاع لپاره نه زده کوم بلکې په نړیوالو لوبو کې د خپل هواد لپاره مبارزه کولای شم او خپل هواد ته ویل هم راولل شم او د خپل خلکو پر شوندو مسکا خبرول شم. لغه ته د پخې وار میونی سب بیرته بریټ را باندې وکړه. ما د خپل خور حفیظې بهمنی سره تمرینات پایل کړل. کار خبره ده چې موټای خطرناک رزمي لوبه ده. کډیرا پزلو پوره ده. په ځنګل ډول زما لپاره. په موټای کې مغه مخه مخ جګړه کوو او یو بل ته فزیکی پیاوړتیا ورخیو.
ما در جامعه زندگی میکنیم، ما باید هر روز ما مبارزه کردن از هر روز باید مبارزه کنیم، ولی
در خاص پتوګه ما په دې ټولنه کې ژوند کوو چې د خپل حقونو لپاره هر ورځ جګړه کوو.
یعنی مبارزه کردن از در نیتای واقع
د 23 د اپریل په 14 د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به افغانستان ته اوزي. د 23 په جولای کې د افغانستان تر نیمایي ولسوالۍ نیول شوې او مېرمن خپل راتلونکي ته اندېښمنه وي چې انساني او مدني حقوق به ورته نه رسیږي.
شکریہ چې ما شومه و شریره و د هندارې مختبه دریا د سکان او لغتې په وهله زموش په کوڅه کې به د جنونو سره جګړه کوله او هر وخت به خپل رزمي حرکتونه کارول. تر می ته زکولو یو کال ورسته ما شکریہ د می ته کلب ته بوتله.
زمان که شخصا
تر میوتا زدکول یو کال ورسته ما شکریه د میوتا کلاب تا بوتله د دیل والتیاور سر پیداس و اوز ما سره تمرین پیل کر
تمرین بکنم رامز پیش سرش رفته بوده.
شکریه دو نظامت کشوا چی دیر حسی پکر وکره او بیا پایوا کال که و توانیده چی ملی تیم تلار پیدا کره.
ما د 2019 کال د مویتای په آسیایي اتلولۍ کې د سرو زرو مډال وګټه. زه د سرو زرو د مډال ګټلو د شیبو احساسات په بشپړه توګه نشم بیانولی. د وی لوبغاړي په توګه د ویاړ احساس کوي، ځکه چې ته یې وینې چې د هیواد بیرغ د نورو ملکونو تر بیرغونو لوړ رپیږي.
حوالی که د قسمت هدف تن کلنش و دوم
او مهم دا چې هغه نظام ته یو هدف ټاکلې او بل دا چې یو انګیزه لري هڅه کوي او مهم دا چې هغه سره د کورونې ملاتړ او وته ونه دا چې پندومره جنو کې مخکې لاړه
رښت خوب او رښت سړی تر داشته وشه.
هر څومره چک چک چې وهلی شي وي وه زه پوهېږم چې خپل بریا نه خوند اخلي.
کموش په خپل هیواد کې سوله او امنیت ولرو، شکریا به نور هم وزلیږي او په اولمپیک لوبه کې به برخه واخیستلی سي. ممکن مډال وګټي او افغانستان ته ویاړ وروبخشي. کله چې تو پرځمکه وولې او هغه بیرته لوړ را وغورځوي او کله چې بیرته یې ونیسي، بیا نو باید لوړ خیز یعنی جمپ ووهي. داسې بیا دې یو نوی حرکت راته پیدا کړ. هو
د کوم نام نه سره چې موږ مخامخ یو جدي ګواخ دی. همدا تر ټولو لوی لامل دی چې زه تر ډیره له کور نه وزم. همدا دلیل دی چې زه په عادي ډول ګډون نشم کولی. موږ ټول په ورځنی ډول د میرمنو په وړاندې د تشدد او ګواښونو شاهدان یو، ځکه نو زما په سیر یو داسې اتل ته چې د سرو زرو مډال ګټلی وي سخته د عادي ژوند وکړي.
درسته در افغانستان امکانات نیست، ولی ما تصمیم ندارم.
سمه ده چه منگ دلتا پا افغانستان که پوره سهولتون و امنیت نلرو. خوز به هر تا نزم، افغانستان زمان می نده. ما هر وقت حسه کرده چه ده خپل هیواد لپاره بریاله شم. منگ پا نا امیده که پا خپل هیواد که ده تلپات سول را تک تا انتظار کهو. که منگ سول تا ورسیگو منگ با دلتا دیر نور بریاله میرمنی ووینو. طبعاً په افغانستان کې ډېر کورنۍ دي چې د میرمنو د ورزشي فعالیتونو سره مخالفت کوي. لنه کوم غرض ما کورنۍ هیڅکله زما د ورزشي فعالیتونو مخالفت نه دی کړی. دوی یعنی زما کورنۍ هر وخت د حقون جنو چې پرمختګ کوي ملاتړ کوي. دوی هیڅ وخت د هلکانو او جنو توپیر نه کوي. زمون پر کورنۍ یوازې فشار زمونږ د ټولنې دی چې موږ پکې اوسېږو.
سلام، زدلتایم.
سلام حفیظه در سکوهانه کسوړه خلګراته چمتو کا منګ د کورونا یا کووډ 19 لامل په ځای محدودیت یا قرنټین کې حفیظه یو شمیر نور وسایل راوړل ځکه چې غختلې کورونا وایروس سم ماته ورکی
یوازې موږ نه بلکې د نورو ټول خلکو ته ماته ورکړه
څه خبره ده
نه په هجم چې ولې پوسټ نسم کولای
خیر دا دومره جدي خبره نه ده
د خپل تمرین د ورځو په حق لدی پریکړه کړې ده د وختونو په حق لدی فکر کړی دی
هر وخت ترک وخت خل رنګ
کله چې ولو غړي جګړه کوونکې قفس نه نوځي پدی پویږي چې د تر سره کړو زحمتونو ارزښت لري ما خپل زرونه د خپل سیالانو سره چې د نور هیوادونو دي نشو پرتل کولای ځکه چې موږ د هغو په کچا اقتصادي امکانات او سهولتونه نه لرو خو موږ ډیر خوشاله یو چې زموږ ډیر زحمت زموږ سره د نړیوال یالو په غټول کې مرسته کوي موږ په قفس کې ورخیو چې په افغانستان کې یوازې جګړه نه ده موږ دوی ته ورخیو چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې لوبغاړي دي چې جګړه لوب کوي چې افغانستان خیره ځکی افغانستان مبارزه هم کوي
فعلاً هر روز ما
من په افغانستان کې راو راست تغیرات وینو د هیواد اقتصادي او سیاسي وضعیت په چټکۍ بدلون مومي
بس سال گذشته ما دخترها و خانم‌ها شاهد
من مرمنه غنی خواره او زحمتونه گاله لیدی من غوښتل چې مرمن خپل لاسراولنی ولدی په اقتصادي مدني سیاسي او ورزشي برخو کې نن ورځ من نو غواړو چې د غلا سراولنی مو رانه واخستل شي کوم ټول افغانستان لاړ شو او یواله ونکو بیا نو څوک افغانستان جوړي ان شاء الله چې موږ په افغانستان کې پاتې کیږو او د نورو جنو لپاره به بیلګي یا الګو شو موږ نه غواړو چې نورو جنې مایوس شي او یا هلي وبایلي د افغانستان د ټولو مېرمنو لپاره مې هیله دا ده چې د تشدد یا تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه کې هیڅ وخت ستړیا احساس نکړي او ناهیلي نشي یو ورځ به خپل موخو ته ورسي
د دې کیسې تر ستولو دوه ورځې وروسته طالب جنگیالی د افغانستان پلازمېنه کابل ته ننوتل د 2023 کال د اگست په 13مه وروسته یو امریکایي الوتکو د افغانستان څخه پرواز وکړ
په همدې سره د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ پای ته رسیدي تر اتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ.